السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاخ یا سرطان 13 او د جولای میاشتې 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د یو مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورځپاڼې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په 8 راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور و د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوي چې دی د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش نظامي قومندان و. دا ادعا خپلواکو سرچینو لا تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او یو شمېر طالب چارواکي په نښه شوي او وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په ګزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. لارسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نورخان په خپله ایکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوندې وغړي او د هغو کسانو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین له نږدې ملګرو څخه دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارې بندي کړی وو او د راپورونو له مخې شکنجه شوی هم وو. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کین اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول د نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخ افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کین اړخ ائتلاف څخه وروسته پاته ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات به تعقیبوي. تر پرون ماښام یعنې د جولای تر 8 پورې تمه کېده چې کین اړخ ائتلاف به د 102 او 215 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 180 څوکۍ وګټي. د هی اړخ غون مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سک کال ټاکنې به وګټي په دریم ځای کې راغلې ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلوبه سبا د جولای په 9 پایل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبه ګټونکی به وروستي پړاو یا فاینل ته لار ومومي. اسپانیا د جرمنی په وړاندې په بریا سره نیمه پایلو به تلار پیدا کړي او فرانسې هم پرتګال ته په ماته ورکړې ده. انګلستان به په دوهمه نیمه پایلو به کې بل ورځ له هالند سره لوبه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې اوریدلې او له پاکستانی چارواکو سره یې د حلولو ژمنه کړې.
زمنګ د ماجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره بحث کوم.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي سیستم ستایلی، د کار له زده کړو د محرومو نجونو مرګون پارولی.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی ته د هم لکه د نورو زونونو په څیر هوایي ډګر فعال شي.
ختیځو څلورو ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته دی ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي.
او ټاکل شوی د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر د غزې د اوربند د هڅو په ترڅ کې مصر ته سفر وکړ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو هلته یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلی دي. په پېښور کې د افغان کډوالو عالی شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او د تعلیم په برخه کې د شته ستونزو یادونه کړې. فلیپو ګراندی داسې وخت پاکستان ته درې ورځنی سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د ښځو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اورېدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګراندی چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون د جولای په اوومه یې په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا له غړو او یو شمېر افغان ښځینه کډوالو او فعالانو سره لیدلی. د افغان کډوالو عالی شورا یو غړي سید آغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه فلیپو ګراندی سره لیدلی وویل،
زمونږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدي او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کښېنم او په دې مواردو به ورسره بحث کوم. چې هغې مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکسټینشن و چې دغه کله د اکسټینشن کله دوه میاشتې کله شپږ وي او کله اتې، نو د دې غوښتنه یې ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټینشن کېږي، په دې کې وخت ډېر راکړي. نو د تعلیم په بس کې و همدغسې چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرانیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6,40,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال میشتي. د دې ادارې په وینا شاوخوا 4,00,000 افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجستریشن یا پی او آر کارتونه لري او 4,50,000 نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 8,50,000 نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر په یو درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی او هلته یې د افغان کډوالو ستونزې اوریدلې او ژمنې کړې چې دغه ستونزې به له پاکستاني چارواکو سره شریکوي او د حل لارې چارې به ورته لټوي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې 4,00,000 نابینایان لري او 1.5 میلیونه نور بیا د لیدو ستونزې سره مخامخ دي. د دغه سازمان په خبره د دغو نابینایانو له ډلې 60% به یې د اسانتیاو د شتون او عملیاتو په صورت کې د لیدو کتو توان بیرته پیدا کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوری لید لري 60% یې د درملنې وړ دي چې بیرته بینا سي. د سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکي کسان د مروارید اوبو له درکه ځولېږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به آن په یوې ساده جراحي سره درملنه وسی. یو این ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 3,40,000,000 نفوس له ډلې 450,000 نابینا دي او 1.5 میلیونه نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې په افغانستان کې نابینا ښځې له ټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کېږي. د سازمان زیاته کړې چې ډیری نابینا ښځې د خپل ژوند ډیری برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او ښوونځي ته له تګ او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پاتې کیږي. له دې سره د نابینایانو له ډلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر منځنیو زده کړو تر بندیزونو مخکې د 12 ټولګي زده کوونکې وه، وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده. دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ هر ورځ چې زه ځم له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږم. لومړی دا چې کله موټر ته پورته کېږم ښې خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړې او ناقصه یې او معیوبه یې، نو هېڅ لازمه نه ده چې دومره ځان په زحمت کړې او چیرې ولاړه شي.
ملکه وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به یې د سترګو لید نور هم کمزوری شي. نوموړی د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوۍ اړیکې بولي. اته درس کلان جواد نادرپور بل نابینا افغان او د یوې ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دی وایي مور یې پر ده د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلي و چې د همغو درملو د اغېز له امله پر دغه دایمي ستونزې اخته سو. جواد له مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
خصوصی سکتورونه چې د نابینایانو په باره کې یو توجه وکړي او هغه نابینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی تداوی وشي.
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغې کمیټې څو میاشتې مخکې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت د یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کوه چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. سه تر دې مخکې اکثرو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم ځنډولي دي، چې له امله یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په افغانستان کې لزده کړو یو شمیر بې برخې نجونې په چین کې د افغانستان د سفیر بلال کریمی د هغې ستاینې په غبرګون کې چې په یاد هیواد کې د نجونو او هلکانو یو ګډ ښوونځي د سیستم څخه کړي، وایي د طالبانو حکومت باید پر دوی د زده کړو بندیزونه لرې کړي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمیر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې نوموړي ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځینی یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی، وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له زده کړو بې برخې کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
نږدې درې کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي، خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هېواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکې بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ کولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو. او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بل زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کله چې یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او د هغه مکتبونه ګوري، د هغه شاګردان ګوري او د هغو ته په راتلونکي کې دوی هیلې لري چې په راتلونکي کې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل د وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سي دي. یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته په افغانستان کې چې هر څه کولی شي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواکه سیمه کې د شپې ورځینی یو ګډ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی، نوموري زیاته کړي چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې دلی دلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د دې ویډیویي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیزې نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو ښه راغلاست شوی چې دې هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله ایکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغېزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې د زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو منځني ختیځ ته. تمه ده چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر روانه اونۍ په غزه کې د اوربند ټکښ په هدف د خبرو لپاره مصر ته سفر وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزې جګړه لسمې میاشتې ته داخله شوه او له دې سره مهاله اوربند ته د رسیدو هڅې دوام لري. د مصر د قاهرې تلویزیون د جولای په 1 راپور ورکړ چې د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز روانه اونۍ قاهرې ته سفر کوي او په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون په اړه خبرې کوي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم واخیستل شي تایید کړه چې ښاغلی برنز به له مصر وروسته قطر ته لاړ شي. په وروستیو میاشتو کې امریکا، مصر او قطر په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د یرغمل شوو بندیانو د خلاصون لپاره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي، ویلي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند په برخه کې د اسرایلو ځواب ته انتظار باسي. حماس دا هم ویلي چې د اوربند د یرغمل شوو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د تبادلې په هدف د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا وړاندیز منلی دی. په همدې حال کې د یکشنبې پر ورځ د اسرایلو په بیلابیلو برخو کې پراخ لاریون نه وشول. مظاهره چانو د اسرایلو پر حکومت غږ وکړ چې له حماس سره د په غزه کې د پاتې یرغمل شوو بندیانو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. لاریون کوونکو سړکونه بند کړل او د وزیرانو د کورونو او استوګنځایونو مخې ته د اسرایلو پر حکومت د فشار راوړلو هڅه وکړه. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنگیالیو پر اسرایلو برید وکړ چې شاوخوا 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 یرغمل کړل. د تیر نومبر په میاشت کې د حماس لخوا د اوربند په ترڅ کې تر سلو زیات یرغمل شوي کسان خوشې شول. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي په 9 میاشتنۍ جګړه کې تر 8000 ډیر کسان وژل شوي او سلګونه زره نور بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به واورئ چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د هوایي ډګر د فعالولو غوښتنه کوي. خو اوس راځو دې ته چې د محرم میاشتې په پایل سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له حکومت څخه د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین غوښتنه کړي. دغو علماو له شیعه مذهبو هم غوښتي چې نظم مراعت کړي. تفصیل له سنا کا کړه.
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې میاشت کې د ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د دغې شورا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوي چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته دې پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحی ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت امنیتي چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جمعتونو او حسینیو کې ترسره شي او د ډلې سو ګرځېدو را ګرځېدو څخه دی ډډه وشي. هغه وویل
طبعاً بعلت مشکلات امنیتی مسئولین
امنیتی مسئولینو د امنیتی ستونزو له امله غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جمعتونو او تکیهخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ راتګ څخه ډډه وشي،
تردد هیئت ها جلوګیری بشه.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرعتی
مراسم پیکه کاری او خلق ده سقاخانو او نظرونو ده جرولو جرعت نلدی. سرکونه باید په تور و توتو ونه پوکل سی او نوهی باید په واتونو ونه غگول سی زکه چه خلقو ده مزاحمت لامل کی گی
باعث مزاحمت به مردم میشه اینا را منع کرده.
ده هرات ولایت دو سیدون کوچنه غختل نمونه پر راپور که واخستر شی ازادی راڈیو تا وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفته
هرات که سکال چمتوال نیول شوی. خود تیر کال ده محدودیتونو لعمله سکال هم ده نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دوم را زیاد نده. زموگ غختنه داده چه دا مراسم به سول او امنیت که ترسره شی او موگ ده اجازه را کرل شی چه دا مراسم ده تل پتیر ول منظوم
با ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل زرداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شد نسی امارات اسلامی
سکل د اسلامی امارات او د شیعه علمان شورا لخوا ډیر محدودیتونه نشته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهانو او جمعتونو کې ترسره شي.
مراسم خود را در مساجد و تکایخانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو د کمپونو په جوړولو د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد د سږکال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل را ګرځېدل، له جوماتونو سره د وړو تکیهخانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وه. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان په ځانګړې توګه شیعهګان د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده د ویر نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي، خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وه. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش مسؤلیت منلی وه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د دغه خبری مجلې روسي راپور اخلو. د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې پښته هوایی ډګر کې دوی کابل ته ځي او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته الوتنې کوي. دوی وایي چې په همدې ننګرهار کې شته هوایی ډګر دی ورته فعال شي.
د افغانستان په ختیځ کې د څلورو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې پښته هوایي ډګر کې دوی په ډیرو ستونزو ځانونه کابل ته رسوي او له هغه ځایه نور هیوادونو ته د الوتکو سفرونه کوي. د دوی په وینا چې ډیری وختونه د ماهیپر په کګلیچونو کې د موټرو د زیاتوالي یا هم د غر خویدنې له امله لاره بندوي چې په خپل ټاکلي وخت الوتکې ته نشي رسېدلی. د ننګرهار اوسیدونکي حبیب الله ازادي راډیو ته وویل تېر کال یې تره حج د تګ او بیرته راتګ پر مهال د کابل جلال آباد د لارې بندېدو په وجه ګڼې ستونزې ګاللې وې.
تیر کال زما تر حج ته تلو نو د کابل لارې د بندښ له امله پرې ناوخته شو او بیا چې کله راستنېدلو د حج نه بیا هم لارې بندې وې چې د هغې له امله هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي وو. شپه یې هم په لاره کړې وه. که چېرته موږ په ننګرهار کې هوایي میدان درلودلی نو موږ به د داسې ستونزو سره مخامخ نه وې.
د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار اوسېدونکي وایي نږدې شل کاله دوی په دې پلمه له هوایي ډګر بې برخې وو چې په یاد میدان کې بهرني ځواکونه میشت وو. په خبره اوس څلور کاله کېږي چې هغوی ترې تللي، لا هم ورنه ملکي الوتنې نه کېږي. د کونړ اوسېدونکی محمد آصف:
په ختیځو څلورو ولایتونو چې ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان پکې شامل دي، د دې ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي.
د دوی په وینا د افغانستان په هر زون او حتی په کوچنیو ولایتونو کې هم فعال هوایي ډګرونه شته او اوسېدونکو ته یې بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو اسانتیاوې چمتو شوي دي، خو د ختیځو سیمو اوسېدونکي له دغو اسانتیاوو محروم دي. د جلال آباد اوسېدونکی امین الحق:
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابله پورې ځي، یا هلته پرواز موجود نه شي، نو په هغه صورت کې بېرته دوی راګرځي، بلې ورځې ته مجبوره دي چې بېرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوندو ولسوالیو ته تلاړ شي، چې په اوسني شرایطو کې دا ډېر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې هم شته، په هرات کې هم شته، خوست کې.
د یادونې ده چې په 2019 کال کې د وخت حکومت لخوا په ګمبیري کې د ملکي هوایي ډګر جوړولو چارې د احاطې له دیوالونو پیل شوې چې 1350 متره اوږدوالی درلوده. د وخت چارواکو ویلي وو د یاد دیوال لپاره څه کم 30 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او کارونه 25% ترسره شوي. دا ژمنه هم کړې وه چې د دغه نړیوال هوایي ډګر ټولې چارې به په 3 کالو کې بشپړې او ملکي الوتنو ته به چمتو شي. د خلکو د ادعاو پر بنسټ په حکومت کې د شته فساد او نورو ستونزو په وجه یې په 3 کالو کې یوازې دیوالونه هم پوره نه شول او د جمهوریت تر سقوط پورې کار نیمګړی پاتې شو. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې څخه د ختیځوالو د دغو شکایتونو او غوښتنې ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. څه موده وړاندې همدې ادارې ویلي وو چې افغانستان کې 20 هوایي ډګرونه فعال دي چې د کابل، هرات، مزار شریف، خوست او کندهار په نړیوالو معیارونو برابر دي او ترې کورنۍ او نړیوالې الوتنې ترسره کیږي. که څه هم چې د جلال آباد هوایي ډګر په فعالو میدانونو کې حساب شوی، خو لا هم ترې ملکي الوتنې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړه بخیر، بیدار جوړ روغ ست مشری. زه خپل دا ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سه ولاړم کوټې ته، ورې مې کار کوي ډیر وخت، بیرته رالم، بیا یو کال بیکار وم، بیا مې په موسسې کې ځان شامل کړ. درې میاشتې بعد مې نوم راوختې موسسې، نو ولاړو کار ته روان وو. نو په لاره کې بس موټر ټیرې پنچر شو، نو بس موټر مو واوښتې. درې ملګري مو شهیدان سولل، بس یو زخته پاک بچاو کړلم، نه دا یو لاس لږ خوړ شو. نو دا هم د بیکاري پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي، بیا چې موږ ته پیدا شول هغه دا واقعیا راته پیښه شول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاري سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فعلي وخت منتظر د کار یو، الله دې پکې خیر واچي.
السلام علیکم، آزادی رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اسلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیکاره دی، باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څوک ټول انسان دی. اصلا کېدی نه چې الحمدلله مشغول دی، په کار لګیا، بل تو کام دی د کپړو لیکن نظر باید پرو ده ورته وکتل سي انسان دی، هر څوک سړی یا خپل کار کوي، چک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خوښه شوې در کار راشوې نهشته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.